درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښ کړل شوې دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هیروي ویلي چې دا پیښه وړ مشپه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د یادې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. خطر وای چې د ملګرو ملتو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د خطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه یو د افغانستان اړوند څو لویدي سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یو جماعت کې د مارچ د 4 منېټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 2 تنو ته ورسېد. دا انتحاري حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډر رینګ روختون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې د مړو شمېر د شنبه په ورځ 2 تنو ته ورسید او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 11 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسي پوځیان درنې بمباري کوي. لبلې خوا د اوکراین دوهم لوی شار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابن شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزه ته دوام ورکوي. د وروستیو راپورونو پر اساس اوکراینی ځواکونو د روسیې یو جټ الوتکه نسکوره کړې او ټپي شوی پیلوټ یې اوکراینی ځواکونو نیولی دی. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایثار او افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ شلوبغاړی وپیژندل شو.
ډېر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وم او ما د شبالنګ په توګه مینا د سیریز
راغلم. په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړل چې د حقوقي دعوه لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړو ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتار کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لېږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بچې او څلور دقیقې شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیر شو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر غوره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې ورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر او واوره به له 15 تر 30 سانتي متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي غنو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نگار عمر مرداد ازادي رادیو ته وویل نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونو کسانو ته د مرشوب لی اړولو ترڅنګ زرګونه خلک مجبوره کړی دی چې له دې هیواده ووځي. د هغوی په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي.
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نگار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
ما بر افغانانو کې داخله اوکراین بند موندن و
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي یا اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکره یا پخوانه او پاسپورتونو د کاپی په اساس د سفر اسناد صادره او څوک کولای شي د پولي واوري
از مرز عبور کنن.
روسیې د فبروري په 23 مڅ باندې لاس ورځي مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,900,000 کسان د روسیې د یرغل لپاره له اوکراینه تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اغلی نگاری په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5,000 افغان تخمین زده
شوی. اټکل شوی چې نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسیږي، اکثریت د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راډنه نشي. له نیکه مرغه زموږ دغه هڅو نتیجه ورکړي او اکثر افغانان پولند رسیدلي.
پولند آمدن.
تر دې مخکې د پولند صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تیره بیا افریقایي توکمو سره د دوګونی چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراین ووزي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوګونی یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پرون په کابل کې 300 پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د 12 دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړې وې، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ څخه ترلاسه کړې دي. د طالبانو چارواکو د افسرانو ته ډاډ ورکړ چې خوندي چاپیریال به ورته برابر کړي، خو په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی افسران د خپل شخصي امنیت په اړه اندیشنې لري.
د درسو وواب یا پولیسو افسرانو د فراغت یا ولسمه دوره، هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړي خودشان به پورز د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغه افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو په دې تړه وویل
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک واجبات ده. تاسو سره کومه ژمنه وعده کړی ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوقو تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدی سره د مخکنی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي اعلان کړ، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکنی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکنی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او امریکا یې پر سر لس میلیون ډالره جایزه ایښي، په لومړي ځل خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د هندستان حکومت روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیشي. دا خبره روټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړې ده. هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړې ده.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړی جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امریکا سره بار او افغانستان ته ولېږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګېرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي و چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کرلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیرې یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور وڅل بشتنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنی قوماندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نه ولې سي بده د کوماندانۍ د طرفه لکه د غلا د قتل د نور د جنگو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي وڅلويش کسان نه ولې سي بده په وڅلويش کسانو کې اته ډیرس د سي سره مالي تسپارلې سي بده او نه د سی فعلان تر تحقیق لاندې دي.
خاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي جنایي او نورو داوو پر مهال دي لشخړو او جنگونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي څو یې داوی د قانون پرانا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي داوی یا جنایي داوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګری یو. که خدای نه کړ خدای نه کړ دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو کار څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتار کوو بیا قانوني اصول لاره ته معرفي کوو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د وڅل ویختو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وای په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روغ دو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلا او کچا زیاته شوې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640.
افغانستان له بنگلاديش سره شلو ورسي علي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې موضوع تفصیل واوري.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو، افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقی د امدې او تیرې شلوري زلوبې پر مهال د خه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په موږ کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو دې مینا د سیریز راغلم.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړي. هغه ویل هڅه کوي همداسې پر روان شلاوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې څه هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شلاوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شلاوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جام یې وګاټه. تر شلاوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غوره لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلودې او یو یې وګټله.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو همدارس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالب لوستل شي. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولی، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک بیا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د نوروز لمانځلو لپاره چندان چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که ته هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي رادیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوی.
چنده پورته کېده او د نوروز منځل او شایمه ماس درته له دې اړه باندې لا ډیره ورځ ورته پاتې دي په اورازو کې وګړو خبرو عامه پوهاوی بند کیږي، اعلامیې به خپرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرام یې بلل، خو ځینې دیني عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلی، او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
په همدې حال کې په مزار شریف کې د طالبانو د واکمنۍ شاروال مولوي قدرت الله طارق ویلي چې مزار شریف شار د نوي کال د هر کلی لپاره چمتو کوي. د هغه په وینا د نوروز د هر کلی لپاره د مزار شریف شار د تزئین، سرسبزي او تنویر چاري پیل کړي دي. د طالب شاروال په وینا دغه شار په جغرافیوي لحاظ ځانګړی موقعیت لري.
له خبرونو ور اخوا
قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د افغان جاپان روغتون یو شمیر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورم څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیايي سپارښتنو عمل نکوي د کورونا پیښې د ډېریدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي و نه ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د شپږ سوه درې اویا کسانو په منځ کې دوه شپېته پیشې مثبتې وي او درې پنځوس تنه نور روغ شوي، خو دوه تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دیرش کلن میړنی د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر یې څو ورځې مخکې له هغه وروسته چې یوه میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ یې فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللې او روغتیايي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هله می د هیوادولو څخه دغه دا چې کمی صحی سپارښتنه چې د عامې روغتیا محترم وزارت او صحی پرسنل کې د دې په ټول مراد کې ځکه دا موږ نه مراد کوو، موږ ته کورونا یو څه ښکارېدله، موږ چې کورونا مرض نشته دی، موږ ځوانان یو، موږ نه نیسو. دا هڅې خبرې دي بل اخر ځان په کول کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مخ شو، موږ دې پیسې مصرف شو، وخت موږ یې شو چې پازاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایروس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق رښتینی د کورونا وایروس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټولې روغتیايي سپارښتنې مراعت کړي.
اوس په افغانستان کې څلور مسافر روانه ده او څلور مسافر تقریبا خپل اوج ته رسیدلی ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غوره کړی ده، یعنی خپل اوج ته رسیدلی تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي، نو دلته هم هغه څلور مسافر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکو کې تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه، خو دلته اوس راغلې ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلې ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
خاغلی رښتینی له افغانانو غواړي چې د کرونا واکسین ټول دوزونه دي ترلاسه کړي. د هغه په باور واکسین کولای شي تر ډیره پورې د کرونا وایروس مخنیوي وکړي، او که چیرې کوم کس له واکسین وروسته هم په کرونا اخته شو کولای شي دغه ناروغي په اسانه تیر کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر د کرونا وایروس د ناروغي زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 24 ساعتو گذشته
په تیرو سلیری ساعتونو کې د کرونا وایروس د 603 ټیسټونو له جملې یوازې 12 ته هغه مثبت دي. زموږ 35 هیوادوال روغ شوي او لبد مرغه چې دوه تنه وفات شوي هم لرو چې یو کابل بلې په هلمند ولایت کې دي.
د خاغلی حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د 43,095 کورونا ټیسټونو له جملې 10,228 مثبت واقع دي. 9,228 تنه جوړ شوي او یو سلو څلور اتیا تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له درېیمې راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,414 تنو ته رسېدلی چې له دې ډلې 1,619 تنه یې مړه شوي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیره ښکاره کړه. د موضوع د غنول ویډیو ورسپونو او رسنیو پام ځان ته اړولې ده، ځکه چې نوموړی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او پر سر یې جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوډ فاکس او ایمانوئل پیوچارت په قلم په یو لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټاو مرموز مشر بللی چې د امریکا له لوري د مطلوبو کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅ کله خپل تصویر نه خپراوه او وروسته لدی چې طالبان واکته ورسېدل او د کورونا چارو وزارت سرپرست وګمارل شو څرګند تصویر نه خپراوه. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر بیل دی چې تد کړی شي خپور شو. د پریډ برخوالو ته ویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې پر رسنیو کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه وو. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو ښلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندی نه دی. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خنړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي لس میلیون ډالر جایزه یې شوه. نور الویدیزو رسنوی هم د حقانی د تصویر د خبرېدو یادونه کړي او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنوی کې د نوموړې تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د لوژې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوژې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوژې یادونه شوې او راغلي چې سشکال هر افغان مور او پلار د خپل ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګېډې د مړولو د شکنجې احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیون ماشومان د لوژې په درشل کې دي. ګارډین د اوکرين جګړې ته په اشاره لیکي چې دا موضوع د افغانانو کړه نور هم زیاته ولې شي، ځکه چې اوکرين له افغانستان د ناتو او امریکا پام ځانته اړوي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت نزانې لوړ د سیمنټونو سیستم اورور هغه زما پوتر ګولفور چاند ګولفور چاواک ورسوي تر څو هغه زموږ مشکلات ته لسته توجه وکړي. اورور هغه زما د نزانې ولسوالۍ دوه سخت مشکلات لري. لومړی دا چې د تعلیم پر ګر کې زموږ ولسوالۍ نسبت نور ولسوالۍ ته ډېر شاته پاتې راغلي. نو په یوه ځمکه چې هغه زموږ مشران توجه نه وسه کړی که څه خبره ده، نو مکتب ته زما له ټولو ګولفورو چارواکو څخه داخله ده چې دې ولسوالۍ ته نسبت توجه وکړي، ته مکتب به پر جوړ کړي. اوس ما د ولسوالۍ کې ولې ساده ته دا چې فکر وکړي ولې ساده به ستاسو ولسوالۍ باندې هغه درې لکه دوه لکه نفوس لري، هغه یو لسم سم دوه لسم سم نلری.
نو پیغام دا دی چې د هلمند ولایت کې د دوا نایګینو د دوا خلکو سره چې د مرستې مستحقین دي، دغه سره هیڅ مرستې نه کیږي، دغه سره باید مرستې وشي او د مرستې ورکول باید داسې خلک توضیح چې هغه په دې کار پوهېږي، داسې خلک باید دا توضیح نه کړي چې هغه په کار نه پوهېږي. وسله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لجاب وکیم ویلمن زامن قوم ماز نوی او د بریا په خاطر اسلام دغه کړو زما بریا لا ده چې ما دې الله سره ورنې لره دغه مرکز مړ او دا چې ګرځې نیم حاله پاتې شوې او ګټه ونه کړل نو د دې ملک سرنوشت د سمېدو پرال چې سمې نه خرابېږي دا هر څه د ګرګړې د استاکیر نو اولین پوج خراب شو
څو واره دا پوز خراب شوی دی نو بیا هم دا زموږ پوزونه خرابېږي ځکه زموږ چاغلاسه راوړلې هغه مو د لاسه ورستړي دي نو خدای دې وکړي چې راتلونکي نسل یا راتلونکي دا معرات داسې بیا نه شي چې بیا دا خراب شي بیا د دې پوزونه خراب شي نو څو واره پوزونه خراب شوي دي.